د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
رنو ریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاہد جواد یم لوڑے پام کھڑے د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د کردار د دوام په حق لا خپل هوډ تکرار کړی او ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې امن او د افغان کډوالو خپل هیواد ته په عزت او درناوي د بیرته ستنېدو لیواله دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جمعې په ورځ په چمن کې جلسې ته په خپلې وینا کې دعوه کړې چې په پاکستان کې 8000 پښتانه په جبري توګه بې داره کړل شوي دي او ګڼ نور په غیر عدالتي توګه وژل شوي دي، خو د پاکستان امنیتي ادارې تل دغه دعواوې رد کړې دي. او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حقوقي ډلې د جمعې په ورځ په محکمه کې هغه مهال یو بل ماته وخوړه کله چې د فیلډلفیا د اپیل محکمې د هغه وروستۍ هلې ځلې رد کړې چې غواړي د ټاکنو پایلې چیلنج کړي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د کردار د دوام په حق خپل هوډ څرګند کړی او ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې امن او د افغان کډوالو خپل هیواد ته په عزت د بیرته ستنېدو لیواله دی. خاغلی قریشی د خبرې د خپل افغان سیال حنیف اتمر سره د نایجیریا سرخار نیامې کې د اسلامي همکاري د تنظیم او آی سی د خارجه وزیرانو د کونسل د غونډې په ترڅ کې د لیدنې پر مهال کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جمعې په ورځ په بلوچستان کې د هغه په تاګ د بندي سره سره په چمن کې جلسې ته وینا کړې او دا وایي کړي چې په پاکستان کې 8000 پښتانه په جبري توګه به درک کړل شوې دي. پښتین وویل زموږ غوښتنه دا نه ده چې ته یې راخلاص کړه، زموږ غوښتنه دا ده چې عدالت ته یې وړاندې کړه، عدالت دې فیصله وکړي، که مجرم وي سزا ورکړه او که جرم نه وي کړی بې ګناه وي راخلاص کړه. د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو تر اوسه د جبري به درک کو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ شمیر نه دی تایید کړی. پښتون داوه وکړه چې په پاکستان کې ګڼ شمیر پښتانه په غیر عدالتي توګه وژل شوی دي او زیاته کړه چې په زرګونو پښتانه د عدالتونو ماورا وژل شول. د کوټې له وکیلانو د فاټا تر بمباری، د ای پی ایس تر شهیدانو، تر نقیب طاهر داوړ، ارمان لونی او عارف وزیر پورې د پښتنو وژنه ماورای عدالت روانه ده. د پاکستان امنیتي ادارو د پښتون ژغورنې غورځنګ دا ډول دعواوې رد کړې دي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حقوقي ډلې د جمعې په ورځ په محکمه کې هغه مهال یو بل ماته وخوړه کله چې د فیلډلفیا د اپیل محکمې د هغه وروستۍ هلې ځلې رد کړې چې غواړي د ټاکنو پایلې چیلنج کړي. د ټرمپ وکیلانو ژمنه وکړه چې دوی به په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې اپیل وکړي، که څه هم قاضي ویلي چې د ټرمپ د کمپاین د ډلې ادعاوې بې بنسټه دي. د امریکا د محکمې هم د نورو محکمو په څیر ویلي دي چې د ټرمپ کمپاین په ټاکنو کې د درغلیو د ادعا په اړه هیڅ ډول شواهد نه دي وړاندې کړي. خو د ټرمپ وکیل روډي جولیانی 13 په یوې لندنې محکمه کې د دلیل ویلو پر وخت ویلي و چې د انتخاباتو په بهیر کې درغلي شوې دي. ټرمپ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویلي و چې د نوومبر د دریمې نیټې ټاکنې تر اوسه هم له پایته رسیدو څخه ډېری لري دي، خو په واضح هي وویل چې د بد جنوري په 16 نیټه په سولې زتوګه لسپین مانی څخه وګوزي کچيري بایدن رسمي ګټونکو اعلان شي. بایدن هم د الیکټرال کالجونو له پلوه ګټلې او هم د پاپولر ووټ یا د ټول هیواد د رایو له مخې. د ایران هغه وتلی ساينس پوه چې د اسرایلو په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځي اټومي پروګرام مشري کوله چې بیا د 2000 کال په لومړیو کې ودرول شو په یو هدفي برید کې وژل شوی دی. د دولتي خبری رسنۍ د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پورز د محسن فخری زاده په وژنه کې اسرایل تورن کړی دی. اسرایلو دم غنی د دغې وژنې په اړه لڅ ویلو ډډه کړې، خو د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو دی وی خبري غونډې پر وخت په فخری زاده باندې نیوکه کړې وي. د ایران دولتي ټي وی ویلي په فخری زاده باندې وسلوالو ترهګرو برید کړی او هغه لبرید وروسته په یو سیمه ییز روغتون کې مړ شوی دی. او د سومالیا په پلاسمینه مګدیشو کې د جمعې پورز یو لوی 14 شوي چې لکتر لګه او کسان پکې وژل شوی دي. دغه 14 یوازې 2 ساعت وروسته له هغه وشو کله چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر په یو نه اعلان شوی سفر د دغه هواد له سرخار څخه لیدنه وکړه. عیني شاهدان وایي یو ځان وژن کې هوایي ډګر ته په پروت سړک باندې ځان والو زو او یو شمیر خلک یې وژل او ژوبل کړل. دم غړی نه د معلومه شوی چې د بریچا کړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا اوس هم د راپورونو پر لور د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د کردار د دوام په حق له خپل هوټ څرګند کړي او ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې امن او د افغان کډوالو خپل هیواد ته په درناوي سره د بیرته ستنېدولو لواله دی. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکاري نیکین شاه څخه اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا خبره د خپل افغان سیال حنیف اتمر سره د نایجیریا سره خار نیامی کې د اسلامي همکاري تنظیم او آی سی د خارجه وزیرانو د کونسل د غونډې پترس کې د لیدنی پر مهال کړی دا. سیړونکو وایي ک پاکستان پر اختیا افغانستان کې امن غواړي، نو د افغانستان په اړه به ول خپل پخوانی تګلار بدلول او د افغان وګړو زړونه ګټل وي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبر شوی یو بیان کې د شاه محمود قریشی لخوا ویل شوی چې پاکستان افغانستان کې د امن او د افغان کډوالو خپل هیواد ته په درناوي د ستنېدو هیله مندي. هغه ویل چې اسلام آباد به د گاونډي هیواد افغانستان د جوړجاړي په عمل کې خپل رول ته دوام ورکوي. خاغلی قریشی دا هم ویلي د هغو عناصرو هم ځان خبرو ساتي څوک چې په افغانستان کې د سولې او امن روانو هڅو ته زیان رسول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قریشی د خپل افغان سیال حنیف اتمر سره د دنا په داسې حال کې کړي چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د یو بل هیوادونو ته مهم سفرونه کړي دي. د دغو سفرونو راپدې خو د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې یو څه خوالې په نظر راځي او د قطر سرخار دوه کې هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې روانې دي او افغان چارواکي د دغو خبرو د بریا لپاره د پاکستان رول مهم ګرځوي. د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په دې لیدنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د افغان کشالی د هواری لړکی د پاکستان د حسوسته نه کړي او افغانستان ته د وزیر اعظم عمران خان د ورستی سفر پایلې مهمی ګرځولې دي. د اعلامیه لمخي شاه محمود قریشی د لیدنی په محل افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو پر اهمیت هم ټینګار وکړو او وی ویل تاوتریخوالي کې کمواله د اوربند لامل کیږي. د بهرنیو چارو وزیر قریشی ټینګار وکړو چې د سولې خبري یو تاریخي فرصت دی او باید د فرصت افغان مشرتابه لخوا په افغانستان او سیمه کې تلپاتې سولې او ثبات رامنځته کولو لپاره وکړول شي. د افغان چارو شنونکو او د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم څانګې مرستیال پروفیسور سید عرفان اشرف دیوتوای پاکستان تر اوسه د افغان کشالی په غوړ کې هغه شان کېدار نه دی لوبولې څنګه چې اړین وو. هغه ویل کې سهم پاکستان د افغانستان په اړه د خپلې زړې تګلارې د بدلولو داوی کوي، خو دا تګلارې اوس هم په یو بل ډول دوام لري. عرفان اشرف مخکې زیاتوي دا هر چا ته څرګنده ده چې پاکستان د افغان طالبانو سره خې او ژورې اړیکې لري، خو وايي وخت راغلی چې پاکستان افغان دولت او اولس سره خپل ملاتړ اعلان کړي او داسي ګامونه واخلي چې افغان اولس باور پر ځای کړي او د هغوی زړونه وګټي. اخو د افغان چارو یو بل سیړنکار جمیل چترالی دیو توای د افغان سولې روان عمل تر هغه مخکې نشي تللې تر څو چې افغان مشرانو د غلطه د پاکستان پر ضد د هندستان هلو زلو ته د پایټکې نوی خودلې ښکار دی. وی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم 13 ورځ نړیوال اقتصادي فورم ته خپل وینا کې د افغانستان د روغې جوړې لپاره د خبرو پیل کولو لپاره د امریکا د تلونکي صدر ډونلډ ټرمپ تګلارې ستایلی و. هغه هیله څرګنده کړې و چې د امریکای راتلونکي صدر جو بایدن به هم دغه تګلارې ته دوام ورکړي. افغان طالبانو هم افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ورستی سفر مهم بللې او ویلي دي چې د پاکستان په سیر گاونډي هیواد سره خې اړیکې لرل د افغانستان د ګټو لپاره اړینې دي.
د پښتون غورن غورځنګ مشر منظور پښتين د جمعې پورس په چمن کې جلسې ته خپل وینا کې داوا کړی چې په پاکستان کې 8000 پښتانه په جبري توګه به درک کړل شوې دي او ګڼ نور په غیر عدالتي توګه وژل شوې دي. خو د پاکستان امنیتي ادارې تل دغه داواوي رد کړې دي. په دې اړه بشپړ راپور د ډیوی له خبريال نعمت الله سره دی چې خبري
د پښتون تاسو مومنت مشر منظور پښتين وویل سپ پی ټی ایم کې د هر ګوند غړی او د هر فکر کا شامل دی سي او د غورځنګ په نوم لیکنه کې خپل نوم ثبت کوي سي. دغه اعلان نو موږ دلته په چمن په شار کې ویستري غونډه په خپل وینا کې وکړي. کڅه هم پی ټی ایم خپل عین او دستور مخکې اعلان کړی دی، خو دا اول ځل دی چې پی ټی ایم په چمن کې د خپل ګوند نوملیکونو کولو اعلان وکړي. په دغه مهال د پی ټی ایم د کور کمیټې غړي په لوی تعداد کې موجود وو.
هر ځای چې پښتانه دي باید دوی په دې کې ممبرشپ ولري. هر پارټي هر تحریک خلک ته اجازه ته چې په پی ټی ایم کې خپل ممبرشپ وکړي. هیڅ کله بندیز بندش نشته دی، نه په یو پارټي شته دی، نه په یو بل چې شته دی دلته ممبرشپ کوي. هر څوک ټول کام را ټولول په دې کې کلی کلی کوسه په کوسه باندې تاک
منظور پښتین په خپل وینا کې دا هم وویل چې حکومت د پی ټی ایم پر مشرانو او بلوچستان ته پراتک بندیز لګولې دي. خدای د کراچۍ څخه په پټه دلته چمن ته راغلی او خپل پښتون ورونو ته وینا کوي. حکومت بلوچستان په خپل مراسلو کې د پی ټی ایم پر مشرانو او بلوچستان ته پراتک د بندیز جواز دا ورکوي چې دوی دلته پراتک باندې امنیتي وضع خرابېږي. خو منظور پښتین نور زیاته کړه چې په پاکستان کې د عین لاندې دوی خپل حق غواړي. حکمرانان دې ودی ته دغه عین لاندې خپل حق نه ورکوي، خو ودی ته سزاګانې ورکوي او پر دوی باندې بې بنیاده دغه عین لاندې دوسیې لګوي. منظور پښتین د غورځنګ د هغه پالینو نمونه واخیستل چې په جیلونو کې سزاګانې تیر کړي دي او یا اوس هم په جیلونو کې بند پاتې دي او یا لا درک دي. منظور پښتین په خبره چې ودی ته ویل کېږي چې لهجه یې سخته ده، په دغه روانو قربانیو کې به نو ولې د دوی لهجه سخته نه وي؟
په دې آئین کې چې کله ماته حقوق راکول وي هغه دای نه راکوي، چې ماته سزا راکول وي بیا دروغجن اف آی آر بکټ کی زمونږ ملا بارام زمونږ ذوالقرن قاسم نور ډیر ملګری کا کښې دا به جیلونه پرې پاله. زمونږ حنیف پښتین اوس هم په جیل کې پروت دی، زمونږ مولانا اعجاز لا اوس هم رکھتے. دوی وایي ستاسو لهجه سخته ده، دوی خپل اعمال لیدلی دي. زمونږ وجود ټکڑے ټکڑے، زمونږ د ماشومانو ټکڑے ټکڑے. ما په خپل سترګو د
منظور پښتین نور زیاته کړه چې د پی ټی ایم ختمول اوس یو خواب سو. کوم قوتونه چې به ویل چې دغه غورځنګ به ختم شي هغه دې اوس وویني چې ورځ تر بلې په دغه تیری کې زیاتوالی را روان دی. و دغه غونډې ته د غورځنګ مشرانو لکه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي میر کلام وزیر، ملک مجید کاکړ، نور باچا، قیوم عثمان خیل سره سره نور مشرانو هم خپلې ویناوې وکړي چې دوی په خپلو ویناوو کې د پښتانه کام هغه لا درکه کسان په نامه یاد کو چې دا وخت دوی په وینا معلوم او نامعلومه کسان لخوا لا درکه سوي دي. خو د غونډې په آخرنۍ وینا کې د غورځنګ یو بل مشر ملا بارم خان ناسکزی د منظور پښتین ورسره او نور راغلو میلمنو شکریا ادا کولو سره سره دا هم وویل چې دغه غونډه په سرکاري مکتب په میدان کې دوی کول. خو حکومتي چارواکو ناڅاپه نن سهار د مکتب دروازې پر دوی وتړلې، نو بیا دوی دغه غونډه د عیدګاه په میدان کې جوړ کړل. دغه دوی د حکومت یو جبر وبولی. په چمن سرحدي ښار کې دغه نننۍ غونډې په مهال د حکومت له لورې انټرنیټي سهولتونه او د ګرځنده ټلیفونونو ټولې شبکې بندې کړل شوې وې. چې تېره شپه حکومت بلوچستان دغه شبکې د بندولو امر کړی و چې تر ماښامه پورې بندې وې. خو تر دمګړۍ پورې د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او د نورو مشرانو پر دغه ویناګانو باندې د حکومت پاکستان څه قسمه دریز مخته نه دی راغلی.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف مور چې په لندن کې مړ شوې ده ټاکل شوې ده چې مړی یې د خالی شنبې په ورځ پاکستان ته ورسول شي او ماسپخین به یې د لاهور په ښار کې جنازه وشي. په جنازه کې د ګډون لپاره د مسلم لیگ صدر شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په پیرول باندې له زندان څخه خوشی شوې دي. بل لور ته پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د نومبر په 13مه به د پی ډی ایم د ملتان جلسه هرومرو کیږي او د حکومت لخوا د جلسې درول به د حالاتو د خرابولو یو هڅه وي. خو حکومتي چارواکي وایي د اپوزیشن لخوا د کورونا وبا په حالت کې د جلسو کول د خلکو له صحت او ژوند سره لوبي کول دي او حکومت به د احتیاطي ګامونو سرغړونکو پر ضد قانوني چلند وکړي. په دې اړه نور حال د الیاس خان پر راپور کې اوري.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مور جنازه د جمعې په ورځ لندن کې وشوه. د کرونا وبا له وجې په جنازه کې محدود خلکو ګډون وکړو. د مرحوم مړی به نن پاکستان ته راوړل شي او د مسلم لیگ نوم وایاندې مریم اورنګزیب مطبوعاتو ته ویلي دي چې نن د خالی په ورځ ماسپخین به د مرحوم جنازه د پنجاب سرخار لاهور شریف کمپلیکس کې کول شي. بلخوا په جنازه کې ګډون د پارا قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف او پنجاب اسمبلی کې د مخالف مخالفه ګوندونو مشر حمزه شهباز د 15 ورځو لپاره په پیرول باندې د جیل نه خوشی کړی شوی دی. د پنجاب داخله وزارت تر مخه د مسلم لیگ نن دواړه مشران به د 8 نومبر نه تر 2 دسمبر پورې په پیرول باندې وي. مسلم لیگ نن په پونیاتی توګه د 2 خواص کړي وو. بل پلوتا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دی چې په 13 نومبر باندې پاکستان پیپلز پارټي یومې تاسیس په موقع باندې پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم جلسہ پا ملتان کے ارومرو کی گی. ملتان کے خبر اعلان و سرا دا خبر و تر پا محال دا اوئی
آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ وہ بھی خصوصی طور پر اس پی ڈی ایم کے جلسہ عام میں تشریف لائیں گے.
دا پیپلز پارٹی مشرہ آصفہ بھٹو زرداری با پا دیر جلسہ کے گڑون کوی او دا گن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری با دا ویڈیو لنک دلارے جلسے دا خپل وینا کوی. خغلی گیلانی اوئی چی دا جلسے ادراول دا پارا زائی پر زائی کنٹینران لگول شیوی دی خود وی با دا جلسہ پا ہر صورت کے کوی. دا ویناوا چی دا حکومت لخوا دا جلسے ادراول با دا حالات و خرابول و حسوی. بلخوا دا مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثنا اللہ ویلی دی چی حکومت ملتان کی دا جلسے زائی تڑلے دے او دا غلط نئے دا نون لیگ دا 500 نا زیاد غڑی نیولی ہم دی. میڈیا سر خبرو کی رانا ثنا اللہ ویلی دی
ہمارے جلسوں کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے تو پھر یہ تمہیں کس بات کی مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ یہ کیوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ کیوں یہ آپ نے
کچری اولسو زمون دا جلسو بائیک آؤٹ کرے دے نو بیا حکومت ولی پریشان دے او خلق ولی نسی؟ دا دوی ناوا چی دا جلسے زائنا گیر چاپیرا کنٹینران ادرا بلی شوی دی او دا دا دی خبر ثبوت دے چی دا کرونا وبا باوجود عوام دا مخالف و گندونو پا غک را پاسے دلے دے او دوی سرا خپل یو والی خائی. خود حکومتی غڑو وینا دا چی پا حیوات کے دا کرونا رنس پیخو کے پا تیزائی سرا زیاد والے را روان دے او ہمداغ وجدہ چی وزیر اعظم عمران خان خپلے او دا پی ٹی آئی عوامی غنڈے دا زندولو اعلان کرے دے او دا مخالف و گندونو نیو ہم خواست کرے دے چی خپلے جلسے دے دا سوخ دا پارا او زندوی. دا حکومتی غڑو وینا دا چی دا خلقو صحت او جن سرا دا لوبو کولو اجازہ بچا تا ہم ورنکلی او دا احتیاطی تدابیرو سرغڑونا کولو والو پر زد با قانونی کاروائی کولے شی. دا پنجاب دا صحت وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد ویلی دی
انہوں نے سٹینڈرڈ رکھا ہوا نا بختاور کی منگنی کے لیے وہی سٹینڈرڈ ان کو رکھنا چاہیے جو اگر اکٹ کرنے لگے ہیں ملتان کے اندر اپنے سارے ورکرز کو کہیں گے ٹیسٹ کروا کے لے کے آئے.
کچرے ملتان کی مخالف گندونا دا جلسی دا پار خلق راٹولول غواڑی نڈمبے دے ددویک دا کرونا ٹیسٹونا اکڑی. دا دے ویناوا چی سیاسی مشران خو پخپلا برابر احتیاطی گامونا اخلی خو دا عام اولس ورسرا حس خیال نشتا. دے اوئے چی بلاول بٹو زرداری خو دا کرونا رنز لوا چی زان پا کور کے قرنطین کرے دے خو عام اولس توائی چی جلسو کے دے گڈون اکڑی.
حقوقی ادارې د جمعې په ورځ په محکمه کې هغه مهال یوه بله ماته وخوړه کله چې د فلادلفیا د اپیل یوې محکمې د هغه وروستۍ هلې ځلې رد کړې چې غواړي د ټاکنو پایلې چیلنج کړي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار نوشیروان قلندر څخه اوري.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ کی تر اوسه د روانې میاشتې 3 نومبر په ټاکنو کې د جو بایډن بریا او خپل ماتې نه ده منلې. په ټوئیټر لیکلی دی چې جو بایډن د امریکای د صدر په حیثیت هله صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس ته ورداخلي دي چې ثابت کړي په صدارتي ټاکنو کې تر لاسه کړي 80 میلیونه ووټونه د دوکې د لارې نه دي ګټلې. صدر ټرمپ د جو بایډن په انتخابي نتیجو د نیوکو په وخت ویلي دي چې خلکو ولیدل د امریکا په اټلانټا، فلاډلفیا، ملواکي او ډیټرایټ ریاستونو کې په لویه کچه اوټونو کې درغلې شوې دي. دا یو داسې ستونزه ده چې حل یې نشته. دا یادونه ورده چې صدر ټرمپ کومو خارونو کې په اوټونو کې د درغلیو ذکر په تازه ټویټ کې کړی دی. دغلته تور پوسته کې اکثریت لري چې اکثره د ډیموکرات ګوند امیدوار ته ووټونه ورکوي. صدر ټرمپ د صدارتي ټاکنو نتیجو باندې د تازه ناباوري پرون د امریکا د روایتي کامي ورځې تھینکس ګیوینګ ډے یا شکرانې ورځې مانځلو په وخت د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت کړی دی. بل پلوتا د امریکا پنسلوینیا ریاست چیرته چې د صدر ټرمپ انتخابي کمپین قانوني سلاکارانو راغلي نتیجې په یو ځایي عدالت کې چیلنج کړی وي په اړه د جمعې په ورځ د درې کسیز ججانو پینل د صدر ټرمپ خواست رد کړی دی او ویلي دي چې د ټرمپ کمپین پورې کړي تورونه ثابت نه کړی شول. خو د صدر ټرمپ قانوني سلاکارانو ویلي دي چې فیصله په میرټ نه ده شوې. د پنسلوینیا عدالت خپلې فیصله کې ویلي دي چې د لګول شوو تورونو لپاره ثبوتونه پکارو چې د قاضیانو په وړاندې راونړل شول. د عدالتي فیصلې نه سلور ورځې وړاندې د پنسلوینیا ریاست انتخابي چارواکو جو بایدن کامیاب او صدر ټرمپ ماتې خوړونکي امیدوار اعلان کړی وو، او په دغه نتیجو کې د ریاست تر مخه جو بایدن په 80,000 ووټونو سره بریا ترلاسه کړې وه. تر اوسه پورې د اعلان شوو نتیجو تر مخه جو بایدن او مرستیال صدر کمالا هیرس نږدې 80 میلیون ووټونه اخیستي دي. صدر ټرمپ تمه څرګنده کړې چې سپریم کورټ به په دې کې داسې مداخلت کوي لکه چې کال 2000 کې فلوریډا ریاست د ووټونو شمیرلو ودرولو په وخت کړی و. صدر ټرمپ دغه بیان په داسې وخت ورکړی دی چې په هیواد کې لا د ووټونو شمیره روانه وه، او ټرمپ په ټویټر ولیکل چې فیصله به سپریم کورټ کوي. صدر ټرمپ خبریالانو سره د خبرو په وخت دا هم ویلي دي چې چیرته جو بایدن الیکټورل ووټونه وګټل نو بیا به جو بایدن په 6 جنوري سوګند پورته کړي او دی به وایټ هاوس پرېږدي. هغه ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې ورته ماتې منل ګرانه ده، خو دا یې ونه ویل چې آیا د 6 جنوري صدارتي سوګند پورته کولو دستوره کې به ګډون کوي او کنه. امریکا کې په 3 نومبر شو صدارتي ټاکنو کې د هر ریاست لپاره د آبادۍ په بنیاد د شمار الیکټورل ووټونه مقرر کړي شوي دي، او څوک چې په کوم ریاست کې د خلکو زیاتې رای واخلي نو مقرر کړي شوي الیکټورل ووټونه هم د هغه ګوند ټاکل شوو د الیکټورل کالج غړو ته ملو شي. د غیر رسمي نتیجو تر مخه تر اوسه پورې جو بایدن بریا موندي او ټول 306 الیکټورل ووټونه یې ګټلي دي. صدر ټرمپ په الیکټورل ووټونو کې 202 رای ګټلي. د بریا موندونکو امیدوار لپاره د آئینی شرط دی چې لږ تر لږه 270 ووټونه به اخلي، کوم هدف چې جو بایدن پوره کړي، خو اصل نتیجه به د دسمبر په 14 نیټه اعلان شي. په کوم وروسته به 520 الیکټورل غړي ووټونه کاروي، او څوک چې په تاو کې زیات ووټونه واخلي هغه به باقاعده صدر اعلان کړي شي.
د روغتیا په اړه د ډاکټرانو یو نړیوال درې ورځنی کانفرنس پیل شوی. په دې کانفرنس کې د پاکستان په ګډون د نړۍ له مختلفو هیوادونو څخه د طب پوهانو برخه اخیستې ده. چې په دې کانفرنس کې به په کومو مسلو باندې خبرې کیږي دا به د ډیوی له خبریال حمید سمسور څخه واوري.
د طب د ماهرانو دغه نړیوال کانفرنس په کوټه کې پیل شو چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه یو شمیر ډاکټران راغلي دي، او دغه ډول د نړۍ له نورو هیوادو څخه له امریکا، یورپ، کینیډا او له نورو هیوادو څخه به ډاکټران د آنلاین د انټرنیټ لالارې په دغه کانفرنس کې ګډون کوي. ډاکټر حبیب الرحمن بابر د بلوچستان میډیکل کالج رئیس دی او د ماشومانو د څانګې ماهر دی. دی وی چې په پاکستان، افغانستان او دغه ډول د دریمې نړۍ شاته پات هیوادو کې د ماشومانو د مرګ پیښې ډېرې زیاتې دي، چې لوی سبب یې دا دی چې خلک دلته و ماشومانو ته واکسین نه ورکوي.
یو لس نه جوړیانې داسې دي چې هغه مړ که کښنی ته کترې یا هغه د ستنې ور ولګو نو هغه نه جوړیانې نه کیږي. لکه د ټی بي باید په اول ورځ واکسین د پولیو کتره ورکړه، ګوډي ډي به نه درته ټی بي به نه ورته کیږي، دماغ ټی بي به نه ورته کیږي، تور جړی به نه ورته کیږي، شری به نه ورته کیږي، شنه غاړه یا توره غاړه چې موږ ورته هغه به نه ورته کیږي، داست الټری به نه ورته کیږي چې د روټا وایرس واکسین ولګي. اوس د ټایفاید واکسین لا راغلی چې ولګي د امریکا یا ټایفاید سیمو ورته دغه به نه ورته کیږي. د دې علاوه ګردن تور بخار به نه ورته کیږي، سکاری به نه وي، کوم چې موږ نمونیا ورته یې موت ستنې دي حکومت ورکوي چې موږ له پیدایښت ته نه میاسې پورې ولګو.
ډاکټر حبیب الرحمن پر مخ زیاتوي چې د ماشومانو د مرګ تر ټولو یو مهم سبب د خوراک کمی هم ده.
مر په پښتني سمې کې او دا کمی سي پسمانده لا کې دي د بلوچستان او غم او د نورې سند او بدیر یا کې رورل پنجاب کې کم خوراکي خپلې لو مسله ده. کم خوراکي معنی دانه ده د مر ملک کم دي زرعي ملک په دې کې خوراک به خډیر دي، بیا هر دو مرز نه جوړ کې رسي یار ته کمزوري سي مان نیوټریشن سي نو بیا پتا کې دي فای قوت کم سي کله الټي عملونه باقی او دستونی کله زکامونه یورته دا ګرد جراثیم بیا پر هغه اثر کوي. نو دوه قسمه ده د کم خوراکي شکار کشنیان، یو هغه لکوس افریقا یا دانه ملکونه چې هلته قحط راغلی خوراک غله نه، یو هغه چې دلته غله سته او موږ یې نه استعمالو. مطلب زموږ د ذهن مسله ده، موږ په شینه پوهېږو دا تو دی دا ګرم دی دا قبض کوي دا فلانه کوي، مندې کشنیانو ته خوراکونه نه ورکوي.
لمن دوزخه خواست کوي چې ماشومانو ته د پر وخت باندې خپل خوراک ورکوي.
پر پنځم میاس باندې خوراک شروع کول ضروری دی. اول ور د وریزو شی باید شریک پر پنځم میاس بیا د غنمو شی ور شروع کی. پر کال باندې شنی باید د لوی سړي خوراک کی. بدبخت خبره ده چې مور خالی شو دی ورته نیولی د مور شو دی کم سی بیا نور شو دی د هر شي زیاتوب کې هغه بیا خپل توانونه لري نو د څه مور باندې ته دوه دوه درې درې کال خالی شو دی ورته بل شی نور.
ډاکټران ویي چې تر 2013 پوري پر د ماشومان پاکله باندې میلینیم ډیولپمنت ګول باندې لبش پړ عمل کولو زه خمش ډیر لري یو هم د دې تکل لپاره دوی دغه نړیوال کانفرنس راغورسي دي د ماشومان د ناروغي پاکله باندې ډاکټران بیلابیلی مقاله پیښوي او دا کانفرنس په تر درو ورځو پوري دوام ولري. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټه.
دا وایس اف امریکا جوړه ده. یو وخت په پیښور کې جماعت، کلیسا او د موسیقي دکان یو بل ته ډیر نږدې و. په دې اړه یو پر ډپور راپور د ډیوی له خبريالي سادیا قاسم شاه څخه اوري.
د پیښور جامعې امداد العلوم چې د درویش جماعت په نوم مشهور دی، د تیر سلويختو کال راسي د سنت مايكل کتريډل چرچ سره څنګ په څنګ موجود دی او د مذهبي رورولای یو نمونه ده. هم دغه چرچ سره نږدې په ارباب روډ صدر اي ګودين اند کو په نوم د موسیقي آلات او د ګراموفون یو دکان هم دغه شانتي د کلتوري تنو او د مذهبي هم اهنګي یو انزورو چې وخت یې دوه سره ختم شوه دی. دغه دکان د ناربرټ فرانسیس ګودینو چې سکاله وړاندې هم دغه حالاتو بدلی دوه د لاسه پیښور پری خودلو او کینیډا ته کډه کړی و. د پیښور دغه زور او نوموړی شخصیت ناربرټ ګودین د ګودین اند کو دکان مالکو او د 15 اتیا کالو په عمر کې د کینیډا په یو روغتون کې د اوږدې ناروغۍ له امله مړ شوی. د پیښور صدر بازار کې په ارباب روډ باندې د تاریخ دانو تر مخه د ګودین اند کو سره سره نږدې د علیګر د کورنۍ یو بیکری و. د هغې سره جوخت یو هندو دکانو او سره جوخت یو پارسي دکانو. دا ټول دکانونه پیښور کې د کلتوري او د مذهبي هم آهنګي نښې وي چې اوس پکې یو نښه هم نه ده پاتې. په پیښور کې د موسیقي آلاتو دغه دکان د ګودین خاندانو چې هندوستان کې د هغه تخار ګوا نه د اتلسمې صدای په اخره کې دلته هجرت کړي او د موجوده پاکستان بیلابیلو خالون لکه پیښور، کوټا، نوخار او مریکی د ګراموفون او د موسیقي ریکارډونو دکان یا کاروبار پیل کړي. سمودرستو چې د ګراموفون په ځای نوې ټکنالوژي رااله او خلکو د ګراموفون استعمال پریخودو، نو هم دغه ځای بیا دغه کورنۍ د فریجونو او د ایر کنډیشن کاروبار شروع کړو. د پیښور سره تعلق لرونکو یو لیکوال او خبريال اورنګزیب خان وايي د ناربرټ ګودین زوی رابرټ ګودین زما کلاس فیلو او دغه خاندان ډیره موده زما د ماشوموالي یو ډیره غټه برخه و.
مونږ به قتل چې ناربرټ په ګودین براتله په خپل مینی موریس کې زوی په سی براتله سکول تاګه به بوتل مونږ سره ټوکی ټکارې کولې. هغه د مور چې کوم وا نو هغه به مراتله او هغه به په سکرت کې او هغه به همیشه په سکرت په چولې یو وسترن دغه کې او سکول ته بولاړ و انتظار به کوچ سکول ختم شي خپل زوی بز. او د دې لحاظ سره بیا هغه تاسو ته د زوړ په خبر یو چې کوم دی هغه د کلچرل ډایورسټي یو دغه کوي دا کریسچن کمیونټي په اډوকেশন کې ډیره زیاته انوالو ده. خبره کوم زه د ارلی اسید دهای
اورنګزیب خان وايي په زول پیښور کې عیسائی کورنۍ دا سوي چې زمونږ د پاره پکې ست تفریق هم نو. اورنګزیب خان وايي زمونږ به عیسائی ملګری او مونږ به د هغوی ژوند او رسوماتو کې برخه وو او هغه به زمونږ ژوند او رسوماتو کې برخه غستله.
زمونږ د پاره به دغه کریسچن چې کومه هغه به داسینو چې مختلف دغه به زمونږ ورسره انټریکشن او زمونږ مرګری به مونږ به تلراتلو ورکره او همدا سه مونږ به په کریسمس کې د هغه سره شرکت کو تلوبه او انټر زمونږ مرګری به زمونږ مونږ به د هغه د ژوند او د سلیبریشنز او د فیسټیوالز سو هغه به زمونږ
په ستو کې د هر څه بدل شي. اوس نه د ګودین هغه دکان پاتې دی او نه ګودین پاتې دی. پیښور کې هر قسم حالات راغلل. تر دا چې په کال 2013 کې ترهګرو په پیښور کې یو چرچ آل سینټس چرچ باندې هم حمله وکړه چې پکې ډیر خلک مړ شو او ډیر جوبل شو او د داسې قسمه پیښو له امله مقامي مذهبي اقلیتونو کې یره هم پیدا شوه. په پیښور کې ژوند کوونکې یو عیسائی مذهب سره تعلق لرونکې روبینا میسي چې د تعلیم او آگاهي په حق لا یو غیر دولتي اداره هم چلوي د پیښور په حقلا صدا وای.
آج لوگ آزادانہ طور پہ نہ پھر سکتے ہیں نہ آزادانہ طور پہ کہیں بیٹھ سکتے ہیں.
روبینا مسی وای مخ کی چی سنگا قسمه به آزادی وا خلق په بهر تلی شو ناست بکول شو اوس هغه شانتی نه ده. ډیر حالات بدل شوی دی او تر دا چې اوس کرسمس کرا روان دی او مونږ په بیکری کې دا تاسو کو چې د پلم یعنی د آلو بخاری کیک شته او کنه نو څوک په دې نه پوهیږي چې دا قسمه کیکونه په داسې کرسمس په موقع ورکړل کیږي یا جوړیږي. هغه وای څوک یا په کرسمس پوه نه دی یا ځان پویول نه غواړي. څنګه چې ورو ورو پیښور کې دغه مذهبي او کلتوري همانګي نخي ختميږي پیښور کې هم د کلتوري او مذهبي همانګي لپاره برداشت هم ختميږي او کم از کم د مذهبي اقلیتونو لپاره اوس هغه زور پیښور هغه پیښور نه دی پاتې.
ترنو اوریدونکو د ډیوی سارنی خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. د ډیوی تر مخه منی خبرونه پوري مو کوربه.